دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو د زغل خانم د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې د 2019 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره 300,000 امنیتي ځواکونه چمتو کړي دي. د ټاکنو کمیسیون وایي چې دغه ټاکنو لپاره 1,300,000 د رایو پاڼې چاپ سوي دي او څه باندې 9,000,000 او 400,000 رایه ورکوونکو خپل نومونه ثبت کړي دي. په ټول افغانستان کې به د چارواکو پر وینا د 400,000 څخه زیات شاوخوا 15,000 انتخاباتي مرکزونه پرانیستي وي. د کورونو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د یک شنبه پرز خبرانو ته وویل چې د ټاکنو د امنیت لپاره 2,000 امنیتي سرتیري چمتو کړي دي او شاوخوا 10,000 نور به منتظر وي چې د ضرورت پر وخت کې به لاس پر کار کیږي. د افغانستان د 2014 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د 6,000 څخه زیات د رایو مرکزونه پرانستي او خوشش کال د نامنیو له کبله دا شمیره نږدې 15,000 ته کښته شوې ده. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د تلې په شپږمه کیږي چې د روان میلادي کال د سپتمبر 28 ده. د امریکا د متحده ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې طالبان دا مهال تر بل هر وخته تر سختو بریدونو لاندې نیول سوي دي. ښاغلی ټرمپ د سپتمبر په 14 په خپل یو ټویټ کې ویلي وو چې طالبان پوهیږي چې د سپتمبر په 15 په کابل کې په خپل موټر بم برید سره لویه تېروتنه کړې ده. ولسمشر ټرمپ دغه څرګندونې په داسې مال کې کوي چې د راپورونو له مخې 3 کسیزه طالب پلاوی د سولې د خبرو تر بندېدو وروسته د سولې دپاره د باس او د سره مشورو لپاره د تېرې جمعې په ورځ روسیې ته تللی. د طالبانو د قطر دفتر ویان سویل شاین چې په دغه پلاوي کې شامل وو د روسیې ټاس خبري ایجنسې ویلي دي چې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره پر افغان سولې خبرې کړي دي. امریکا د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو باندې د برید پړه پر ایران اچولی. تهران بیا دا تورونه رد کړي دي او خبرداری ورکړی دی چې کولی سي پر امریکایي اډو او الوتکو لیژونکو بیړیو برید وکړي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې.
د سعودي عربستان د انرژي وزیر پرون شنبه وویل چې په یمن کې د ایران لملاتړه برخمنو حوثي اغیانو په سعودي عربستان کې د تیلو د تولید پر 2 تاسیساتو باندې برید کړی چې له امله یې د دغه هیواد د تیلو تولید نیم ته راکته کړی دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یوه ټویټ کې لیکلی دی چې داسې کوم ثبوت نشته چې دا برید د یمن له لورې شوی وي او ایراني اصلي برید کوونکی وباله. د ایران ولسمشر حسن روحاني او د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په دروغې ډیپلوماسۍ تورن کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن یک شنبه د پمپیو د ټویټ په ځواب کې ویلي دي چې امریکا پر ایران اعظمي فشار راوستو کې ناکامه شوه او سیاسي غولولو ته مخه کړې ده. پر دغه مرکز باندې پخوا هم برید شوی وو. په 2018 کال کې یو ځانمرګي بریدګر پرې حمله کړې وه خو نه و توانېدلی چې دغو تاسیساتو ته دننه شي. د هغه برید مسؤلیت القاعده منلی وو. غورځنګ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د ترکیه په مختلفو برخو کې او د شمالي قبرص په ښار کې د بغاوت په تور د 200 څخه زیات پوځیان نیول سوي دي چې په هغه کې ځمکني هوایي او سمندري ځواک سرتیري شامل دي. په نیول سویو کسانو کې په پوځي چارواکو کې تقریبا دا تور ده چې په 2014 کال کې د ناکامې پوځي کودتا او د انکرې شبکې سره د اړیکو لرلو تور پرې لګېدل دي. د ترکیه خبري اژانس ټي آر ټي ویل دي چې چارواکو په 95 ایالتونو او د کبرس په شمالي برخو کې د نورو چارواکو پسې هم لټون روان کړی دی. ترکیه دا تور لګوي چې په امریکا کې میش د لاوطن مشر فتح الله ګولان د 2014 کال د ناکامي پوځي کودتا کې مرکزي رول ادا کړی دی. چارواکي وسم داسې شک څرګند کړی دی چې وسم د ګولان تحریک ملاتړي نه یوازې په پوځ او په مختلفو دولتي ادارو کې موجود دي. سره دې چې په بنګلاديش کې د ماجرونو په کمپونو کې تعلیمي اسانتیاوې محدود دي، مګر بیا هم هلته په دغه کمپونو کې مسلکي کارونو زده کړې لپاره شرایط برابر دي. تفسیر په دې رپورټ کې اورو.
په بنگلاديش کې روهنګا ځوان مهاجر وایي چې نسبت پر ماته دلته د یو مسلکي کار د زده کول لپاره شرایط ښه دي. ځینې مهاجر بیټري چارجي او ځینې نور برخي کارونه زده کوي. هلته په بنگلاديش کې د مسلکي روزنې علاوه دغو مهاجرو ته داسې فرصتونه هم برابرېږي چې د کلتور په باره کې هم د یو بل سره خبرې وکړي.
او د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې د وسلوالو په برید کې 4 پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې وسلوال افغان پولې ته څیرمه د خیبر پښتونخوا په 2 قبایلي سیمو کې پر پاکستانی پوځیان برید کړی او هغوی ته مرګ ژوبل اړولې ده. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو واورېدل. په مکه د سیمې او نړۍ پاړه رپورټونه ده. په افغانستان کې د جرمني سفیر وایي تمه لري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات بیرته له سره پیل شي، خو جرمني د سولې په پروسه کې پرته له امریکا کوم بدیل نه دی. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین وایي چې د سولې د خبرو بیا پیل د راتلونکي منتخب حکومت کار دی. رحیم ګل څاروانې پاکلا رپورت لري.
افغان حکومت وایي چې د سولې اړوند ټولې هڅې درولې دي او د حکومت اوس ټوله پاملرنه د راتلونکو ولسمشیزو ټاکنو تر سره کولو ته ده. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقي مسکو ته د طالبانو د درې کسیز پلاوي د سفر په تړه وویل چې د طالبانو دا ډول سفرونه هیڅ نتیجه نه ورکوي. روسیا او چین ته د دغې ډلې سفرونه د دوی د سیاسي ماتې په معنا دي.
طالبانو د سولې ادرس ورکړی دی. اصلي ادرس د افغانستان خلک او د افغان دولت په مشرۍ د سولې پروسه ده. د طالبانو د رهبرانو دا هڅې زموږ په باور نتیجه نه ورکوي. د افغانستان حکومت هم د سولې اړوند هڅې متوقف کړې دي. اوس لومړی توب ورته ټاکنې دي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر په تړاو د ولسمشر ویان وویل چې دې دفتر په وروستیو کلونو کې سولې له پروسې سره هیڅ مرسته نه ده کړې.
اما یک آینده دفتر قطر
دا چې د قطر د دفتر آینده سکیږي دا بیا هم د آینده منتخب حکومت پورې اړه لري.
بلورته په کابل کې یو شمیر پخوانی طالب چارواکي وایي چې مسکو ته د ملا عباس تانیزی په مشرۍ د طالبانو د درې کسیز پلاوی سفر د دې لپاره دی چې د سولې په اړه د دوه هیوادونو پام راواړوي. مولوی اکبر آغا په همدې باور دی.
طالبان ته ضرور دی چې د آسیا مملکتونو ټول په دې باندې واقف کی او په دې خبر کې چې مذاکرات تر دغه حد پورې رسیدلي وو، خدای د امریکایانو ناکامي ده او یا د امریکایانو دا کار وکړي دا په خپل ګټه باندې نه و یا بل څه نو موږ دغه کوله او موږ په دې کې ملامت نه یو.
ورسره هغه چې ولسمشر ټرمپ د زلمی خلیل زاد نه هواري مذاکرات له طالبانو سره لغو اعلان کړل، دا مسکو ته د طالبانو لومړنی سفر دی چې کوي. بلور ته حکومت د میزان په شپږمه د راتلونکو پنځو کلونو لپاره د نوي حکومت لپاره ټاکنې کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د انتخاباتو اړوند بنسټونه وایي چې د راتلونکي جمهوري ریاست انتخاباتو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د دغو بنسټونو پر وینا د انتخاباتو د امنیت لپاره 2000 افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ګمارل شوي او دغه راز په دې پروسه کې د شفافیت لپاره له 2000 نه زیاتو ناظرینو نوملیکنه کړې ده. په دې اړه په موقع د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال ممتاز بهیر
که څه هم تر اوسه یو شمیر ولایاتو ته د انتخاباتو حساس او غیر حساس موادو د انتقال پروسه نه ده تکمیل شوې، د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې په ځینو ولایاتو کې له مرکز څخه ولسوالیو ته دغو موادو انتقال ول پیل کړی دي. د انتخاباتو د کمیسیون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی امریکا غږ آشنا ته وویل چې له کابل څخه ولایاتو ته د انتخاباتي موادو د انتقال لړۍ به نن بشپړ شي. دانن ورځې تر پایه به د انتخاباتو د ورځې ټول حساس او غیر حساس مواد د افغانستان درې دیرشو ولایاتو ته انتقال شي. د کابل په ولایت کې به سبا پیل شي. د غراز، د غور او د بدخشان ولایاتو د 100 ولسوالیو حساس مواد له مراکز څخه ولسوالیو ته د انتقال په حال کې دي او دا پروسه به یو ورځ مخکې له انتخاباتو څخه چې د تلې 15 مده دوام وکړي. ټاکل شوی و چې له کابل څخه ولایاتو ته د انتخاباتي موادو د انتقال پروسه تیره ورځ پای ته رسیدلې وای. له انتخاباتو څخه د سر بنسټونه په دې پروسه کې یو ورځ ځنډ د اندېښنې وړ نه ګڼي، خو ټینګار کوي چې دا مواد باید د ولایاتو له مراکزو څخه د رای ورکولو مراکزو ته پر وخت ورسول شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید امریکا غږ آشنا ته وویل
تقریبا د نه هڅې او ورسولۍ انتقال ناشونی ده او البته به اول طریق انتقال ده کی نو د کمیسیون په لاره نو په دې برخه کې وایي چې د وزارت اصله او د نورو پروګرام سره چې په دې برخه کې مرسته کوي د نیوزیلند کال کې چې مواد
خاغلی رشید دغه راست ټینګار وکړ چې د ولایاتو له مراکزو څخه په ولسوالیو کې د رای ورکولو مرکزونو ته د حساسو موادو د انتقالولو په برخه کې باید جدي دقت وشي تر څو دا مواد په خوندي توګه د رای ورکولو مرکزونو ته ورسیږي. له بلخوا افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې د جمهوری ریاست انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره شي. د افغانستان د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقي د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د جمهوری ریاست انتخاباتو ترسره کول د افغان حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. زموږ په باور د جمهوری ریاست انتخابات زموږ د اساسي قانون د دستور په حیث په خپل ټاکلي وخت کیږي او هیڅ ځواک او هیڅ خنډ نشي کولای چې زموږ د انتخاباتو د ترسره کولو مخه ونیسي. هغه کسان چې هڅه کوي زموږ د انتخاباتو پروسه بدنامه کړي یا یې سبوتاش کړي او د موقت حکومت زمزمې کوي، هغوی د جمهوریت نظام او زموږ د خلکو مخالفان دي. ښاغلی صدیقي وویل چې افغان حکومت د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د سولې هڅې ودرولې دي او زیاته کړه چې له انتخاباتو وروسته نوی حکومت به د سولې خبرې تعقیب کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوو. د افغانستان د ټاکنو څارونکي وایي د تیرو ټاکنو په پرتله د رایې اچونې د مرکزونو تړلې پاتې کېدل او کمیدل به سلګونه زره کسان په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې له ګډون نه محروم کړي. دا مهال 1300 د رایو مرکزونه د تیرو ټاکنو په پرتله کم شوي. دا چې ولې د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ مشر یوسف رشید په دې اکله امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل
دا خپل ښیي چې د وضعیت ترینګلچا نسبت 2013 کال ته زیاته ده. په وخت کې نسبت نهته وو، د خلکو لپاره د خوندیتوب امکانات او فرصتونه ډېر وو، او دا ځل دا ده چې وضعیت نه ټینګېدای ده. له امنیتي اړخ نه و مرکزونه شمېرې کم سوی ده چې دا یو ښه زیری نه ده له بده مرغه، ځکه چې د خلکو په ګډون باندې د مستقیم تاثیر شي.
د ټاکنو نتایج څومره د مرکزونو د شمیرو د څرنګوالي پورې تړلې دي؟
مرکزونو جوړولو هدف دا ده چې تاسو خلکو ته د لاسرسۍ زمینه مساعده کړئ.
بله،
خصوصا دغه سیمو کې چې د خلکو تګ راتګ مرکزونو ته یو ستونزه وي، ترانسپورت، هوا، حالات، همدغسې د امنیتي مسله، دغه ټول په دې کې تاثیر لري. که تاسو په خپل هغه د مرکزونو په جوړښت کې د خلکو لپاره دغه تسهیلات ساده کړئ، خلک په پراخه پیمانه ګډون کې پروسې کې وایي که چېرته وضعیت پیچلی شي، د لارو، د ترانسپورت و داسې مسله مره، به د خلکو ګډون محدودولی شي. څومره چې مرکزونه نږدې وي خلکو ته مساعده وي، په موږ اندازه به د خلک په سهولت سره کولی شي راوکړي. لکه وګورئ چې په مثلا مرکزونو کې ډېر ازدحام ده، بیروبار ده او لارې هم ډېرې لرې دي، د خامخا دغه مرکزونه هغوی د هغه رقمندي کمیږي او ګډون کمیږي.
بله، تر اوسه د سویل کېدل چې د سولې باس ټاکنې اغیزمنې کړي، اوس چې د سولې خبرې په ټپه درېدلې دي، په ملي، سیمه ایزه او نړیواله کچه څه رقم ملاتړ ته راتلونکي ټاکنې ضرورت لري ستاسو په نظر چې هماغسې ورته اقدام وکړي؟
بېله شکه چې لومړی اجماع د کور دننه سیاسي مشرانو کانګرس په مسکه ډېر مهمه ده چې د دې ټاکنو د مشروعیت نهادونو د بے پروايي او تکرر مسله کې د حکومت د کارکونکو د نمت مداخله په اړه باندې باید اجماع ولري، ځکه چې پایلې باید په نهایت کې ومنل شي او هغه پایلې مشروع وي او د قانون په اساس وي. په دومره کچه باندې نړیواله ټولنه هم باید په سیاسي او تخنیکي اړخونو کې مرسته وکړي چې په لاره خواسته دغه ټاکنې د بحران خواته لاړ نه شي، او دوی هم وضعیت باندې باید خپله څارنه ولري. هغه څوک چې د خپل حد حدود څخه وځي په ټاکنه کې مداخله کوي یا رسونه کوي، لته مګه هغوی ته په ډیپلوماتیک کچه باندې باید وویل شي چې د لوبې قاعده مراعات شي. او په درېیم حالت کې هغه دا ده چې هغه ټولنې او هېوادونه چې غواړي افغانستان په ټاکنه کې مداخله وکړي یا څوکړي په شکل د اشکال او کړکېچ لپاره زمینه مساعدي، هغوی لپاره باید دوی یو واضح بیان ولري چې هغوی د دغه کارونو څخه مانع وګرځي، او پینل چې په اخره ځینې مغرضه تړۍ یا افراد یا هېوادونه د افغانستان ټاکنې څخه ناوړه ګټه واخلي او پروسه سبوتاش کړي.
د افغانستان روان وضعیت ته په کتو او د څار د یو بنسټ د مسؤل په توګه راتلونکي ټاکنې څنګه ګوري؟
د افغانستان شاید په کتو سره ډیر شاته چې دا به ساده نه وي چې اول د موږ کې نسونه د تاکنې په خاطر د مدیریت کې ځکه چې عملیات پراخ دي او سیمه کې زور واکې توپکواران همدغه سي هغه مشران چې په خلکو باندې همیشه دوی خپل واک ساتلی ده هغوی به تر یو حده پرې کار کوي چې راوځي کوي که څه هم کې نسونه ځینې تدابیر نیولي دي هیله مند چې دا په سمه توګه مدیریت شي د چارواکو بې پروي او ناپېلتوب ده چې په دغه پروسې کې زموږ لپاره تر اوسه پورې د اندېښنې وړ موضوع ده او ویل لري چې خدای نه خواسته دغه مسله په یو ناورین باندې بدله نه شي د نړیوال ټولنې لیوالتیا نسبت پخواته په دې انتخاباتو کې کمه ده ځکه چې دوی په لومړۍ کې د سولې لپاره کار کوي اوس چې ټاکنو ته مخ اړولې ده تقریبا چې د ناوخته کاریږي شفافیت د پروسې زموږ لپاره تر یوه حده پورې ستونزمنه موضوع وي
مننه رشید صاحب کورم ودان
تاسو نه مننه کور ودان
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د روغتیا نړیوال سازمان د ناوړه او خراب روغتیايي خدماتو د پایتراسولو په خاطر د عاجل اقدام غوښتنه کړې ده خبريالې لیسا شلاین په دې اړه کې لاجنونه رپورت را لګلې
WHO د دغو معلوماتو په باره کې راپور د ناروغ د ژغورنې د لومړي نړیوالې ورځې د لمانځلو د مخه خبر کې چې ټاکل شو د روانې میاشتې په 12مه نیټه خبر شي خلک چې ناروغ شي خپل ډاکټر یا په دې توقع سره روغتون ته ځي چې علاج به پکې وشي له بده مرغه په ډیرو مواردو کې په زیات دي چې علاج پکې وشي مړی کړي د روغتیا د نړیوال سازمان پر راپورت کې راغلی دی چې د لوړ عاید په هیوادونو کې په لسو ناروغانو کې یو تی تاوان رسیږي د ټیټ او منځنی عاید په هیوادونو کې 1.4 میلیون ناروغانو ته د غیر محفوظ علاج په علت تاوان رسیدلی دی چې په کال کې سر 2.6 میلیون مړو ته وځي WHO څرګندوي د اکثرو دغو مړو مخه نیول کېدای شو د WHO د ناروغ د ژغورنې او د خطر د مدیریت منتظم نیلم دنګرا کورم وای په اصل کې د غلط تشخیص د درملو نامناسب استعمال د غلط او جراحي پروسیجرونو او د روغتیايي کارکونکو چې مکروب ولري په علت تاوان رسیږي دنګرا کورم خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
But the major reason for this harm is that in the healthcare facilities on the system, there is a lack of patient safety culture, safety culture. And that means that the leadership is not strong enough. So lack of open communication, lack of systems to learn from mistakes and errors. So already suppose errors are happening and
مګر دغه صدامه در رسیدل اصلي دلیل دا ده چې د روغتیايي مرکزونو په سیستم کې د ناروغ د ژغورنې کلچر نشته د دې معنی دا ده چې د قوي مشرانو کمښت ده ځکه نو آزاد مکاتبه موجوده نه ده او د داسې سیستم درک پکې نشته چې د غلطۍ او اشتباهاتو نه درس واخیستل شي ځکه نو له پخوانه اشتباهات شوي دي که یو څوک له دغو غلطیو نه درس وانخلي او دا واقعا فرصت د لاسه ورکول دي دنګرا کورم وای داسې سیستمونه باید جوړ شي چې روغتیايي کارکوونکي د غلطیو راپورټ ورکولو ته تشویق لشي او له دې نه ونه ویریږي چې د اشتباه د راپورټ ورکولو ملامتي به پرې واچول شي د ژوند د مخنیوي او په تراجیکه طریقه ژوند د لاسه ورکولو نه علاوه هر کال په بینالمللي سطح ناروغ ته تاوان رسول په $1 تریلیون اقتصاد ته تاوان رسوي دغه اداره و یوازې طبي اشتباهات په کال کې $2 میلیارد تاوان رسوي له بلې خوا WHO وایي په امریکا کې یوه څېړنه ښایي د ناروغ په درملنه کې د ژغورنې د اصلاح په نتیجه کې د طبي پاملرنې په روغتونونو کې د 2010 او د 2015 کلونو ترمنځ د اټکل له مخې 28 میلیارد ډالر سپما شوې ده
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ایران د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د لسو بی پیلوټه الوتکو د بریدونو په خاطر ملامت کړ پامپیو ویل ایران نړۍ ته د انرژي په تولیدونکو مرکز بې ساري برید کړی دی نور تفصیل په رپورت کې اورئ
د سعودي عربستان د انرژي وزیر پرون شنبه ویل چې په یمن کې د ایران لملاتړه برخمنو حوثي یاغیانو په سعودي عربستان کې د تیلو د تولید په دوو تاسیساتو برید کړای چې لامل یې د دغه هیواد د تیلو تولید نیم ته راښکته شوی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یو ټویټ کې لیکلي چې داسې کوم ثبوت نشته چې دا برید د یمن له لوري شوی وي او ایران یې اصلي برید کوونکی وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لیکلي تهران په سعودي عربستان په نږدې سلو حملو کې لاس لري، خو روحاني او ظریف داسې تظاهر کوي چې ګواکې په ډیپلوماسۍ کې بوخت دي. پمپیو لیکي د فارس خلیج په سیمه کې د کړکیچ د کمولو لپاره له ټولو غوښتنو سره سره ایران اوس د نړۍ د انرژۍ د مهیا کولو پر تاسیساتو بېساری برید وکړ. پمپیو همدارنګه له ټولو هیوادونو وغوښتل چې په ښکاره او په لوړ غږ د ایران حملې وغندي.
ایران ټوله سیمه بې ثباته کوي. ایران د نیابتي جګړې د ملیشو او د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. ایران په یمن کې په حوثي یاغیانو باندې وسلې پلوري او د سایبري هکینګ کمپاینونه ترسره کوي. ایران همدارنګه د سوریې د قاتل اسد رژیم ملاتړ هم کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن یک شنبه د پمپیو د ټویټ په ځواب کې ویلي چې امریکا پر ایران اعظمي فشار راوستلو کې ناکامه شوې، اوس یې اعظمي غولولو ته مخه کړې ده. ظریف ټویټر کې لیکلي امریکا او مشتریان په یمن کې ایثار شوي دي ځکه د هغوی خیال دی چې پرمختللې وسلې به د پوځي بریا لامل شي. ظریف همدارنګه وایي په ایران باندې تورونه لګول ناورین نه ختموي. د سعودي عربستان د بقیق د تیلو تاسیسات په نړۍ کې د خامو تیلو ستر مرکز دی. د یمن حوثیانو د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې پر دغو تاسیساتو باندې په لس درونونو برید کړی. بقیق د ریاض په شاوخوا 310 کیلومترۍ کې پروت دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونه کې رپورټونه اوري. په بنگلاديش کې د برما د روهینګیا مسلمانانو په کمپونو کې سره لدی چې تعلیم ته د هغوی لاسرسی محدود دی، خو په عین وخت کې هغوی ته مسلکي روزنه ورکول کیږي. په دې اکلا پامو کې رپورټ ده.
په بنگلاديش کې د روهینګا ځوان مهاجر وای چې نسبت پر ماته دلته د یو مسلکي کار د زده کول د پاره شرایط خدي. د برما نه راغلی و 15 کلن ځوان چې نه وای چې په برما کې مونږ سن شو کولای، هلته هیڅ څوک تا ته څه نه در زده کوي، بلکې دلته په بنگلاديش کې داسې ډیر خلک دي چې تا ته ډیر څه در زده کوي. دلته خلک د جامو د ګنډلو ماشینونه کمپونو ته اهدا کوي چې خپل جامې پرې وګنډو. دغه 15 کلنه مهاجره وای چې ډیره خیاطي زده کړې او تقریبا هر قسم جامې ګنډلی شي او د خیاطۍ په مسلک کولی شي چې په آینده کې په هغې خپل ژوند ښه برابر کړي. دا وایي اوس ورته په دې مسلک کې په ختن ښه کار هم پیدا کیږي. ځینې مهاجر بیټری چارجوي او ځینې نور برقي کارونه زده کوي. یوه بله 15 کلنه جینۍ نور قیس وایي که موږ برق ولرو دا به ښه وي، ځکه چې بیا به دې ته ضرورت نه وي چې په تیاره کې ډوډۍ وخورو. هلته په بنگلاديش کې د مسلکي روزنې نه علاوه دغو مهاجرو ته داسې فرصتونه هم برابرېږي چې د کلتور په باره کې هم د یو بل سره خبرې وکړي. نو بیا دغه مهاجر دې ته نه مجبورېږي چې خپل وطن په یاد فکر وکړي. یوه بله 19 کلنه مهاجره جینۍ وایي څه شی چې دې ته ډېر اهمیت لري هغه دا دی چې د 13 کلنې نه مخکې واده نه دی کړی. هغه وایي د هغې نه مخکې یوه جینۍ حتی په دې هم نه پوهېږي چې څنګه ژوند وکړي او یا کار وکړي او خپل ژوند ښه کړي. مګر هغه جینکۍ چې د 13 کلنې نه مخکې واده کوي هغوی باید په دې پوه شي چې ډېر کار باید وکړي او دغه شان جینکۍ ډېرې زرزړېږي. تر اوسه پورې داسې نښې نښانې نه ښکاري چې د برما 500,000 مهاجر دې په لنډ وخت کې برما ته ستانه شي. نو د دغو مهاجرو ډېرې کورنۍ د دې امید لري چې دوی ماشومان ته به هم د تعلیم شرایط برابر شي او د هغې مخه به بنده شي، لکه څنګه چې اجتماعي ماهرین یې پیشبیني کوي چې د دغو مهاجرو یو نسل به د سبق نه پاتې شي.
د وی او ای آشنا رادیو د پښتو خبرونې د ایمیل پته دا ده pashto@voanews.com.
رپورټونه ته ادامه ورکو. جمهور رئیس پال بی امر کړی چې په کیمرون کې د ملي دیالوګ نه د مخه سلام مشورې پیل شي. د مدني ټولنو ډلې او مخالف سیاسي ګوندونه غواړي چې د خبرو له پیل کېدو نه د مخه به له قید او شرط نه دي انګریزي ژبې جدایي غوښتونکي مشان او نور سیاسي بندیان خوشی کړی شي. خبریال مو کې ایډوین کینټ زیکا په دې باره کې له کیمرون نه دا رپورټ رالیږلی چې د پښتو د څانګې له همکار زامن مومن نه اوري.
جمهور رئیس پالبیا د ملي ډالو غوښتنه وکړه چې د جدایي غوښتنې ستونزه حل کړي چې د هیواد لړزولې ده. د دې نه یوه ورځ وروسته د کیمرون صدر اعظم جوزف د اون نګوت سپتمبر په 11مه نیټه د سیاسي ګوند مشرانو د مدني ټولنو د فعالینو د اهل نظر مشرانو عنعنوي واکمنانو او مذهبي مشرانو سره خبرې پیل کړې. د سوشالیست ډیموکراتیک متحد ګوند رئیس برنس یوکوسو وای برسره پر نورو پیشنهادونو دوی د اعلان شوو خبرو لپاره پیشنهادوي چې دا به هغه وخت کامیاب وي چې به له قید او شرط نه ټول هغه کسان خوشی کړی شي چې بندیان دي او توقیف شوی دي او د کیمرون د انګریزي ژبو په سیمو کې دي د جدایي غوښتنې جنگ ته خاتمه ورکړی شي. Yoko Sowai.
Mr. Biya should call for a ceasefire. He was the one who declared war against the separatists. Release all those who are political prisoners in Cameroon, including...
خاغلی بیا باید د دوربند غوښتنه وکړي. د هغه څوک دی چې د جدایي غوښتونکو په خلاف یې د جنگ اعلان کړی دی. د موریس کمتو او د تاب یوک په شمول په کیمرون کې د ټول سیاسي بندیان خوشی کړی شي او دا باید دا شرایط برابر کړي چې ټول کیمرونیان خپل اراده په کې څرګند کړی شي. بیا په 2018 کال کې د انګریزي ژبو جدایي غوښتونکو په خلاف د جنگ اعلان کړی او د ویلو چې دوی تسلیم نشي نو به ځپل شي. د اووندی نظامی محکمې د اګست په میاشت کې د جدایي غوښتونکو تحریک مشر جولیوس یوک تیب په لومړي باندې محکوم کړی و او ویل نه نور د دولت په خلاف تروریستي دښمنۍ او جدایي غوښتنې اعمالو له کبله ګرم ګڼل شوی دی. مخالف مشر موریس کمتو چې د اکتوبر د میاشتې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې دوهم راغلی و مګر ادا کوي چې انتخابات یې ګټلی و په نظامي محکمه او نورو د بغاوت تور لګول شوی و. بیا په دې ټکي ټینګار کوي چې دا به کامرون د یو متحد او یو موټی هیواد په حیث وساتي. د ام آر سی مخالف ګوند عمومي منشي مرستیال جاستن راجر ندا وای دوی له حکومت نه غواړي چې خبرې د دولت د بڼې په باره کې قبول کړي.
L'implémentation de ce dialogue national inclusif, il faut parler de tout, y compris de la forme de l'État.
Da wai apal bia baya de ne fikru nikri che de mili dialogue po waq ke de dawlat de bani po bara ke khabari ka wal mani di aw de de kamzori na khada. Da wai da de tul hago muzuat lo para asas de che Cameroon نارامه کوي باید د خبرو میست راول شي او کله چې وخت راشي د اساسي قانون تعدل ان پکار دی. د بیا د سی پی ډی ایم ګوند لوړ رتبه مامور سیدی حامد ان وای خلک باید د خبرو په وخت کې د جمهور رئیس اراده وویني چې هیواد ته سوله راولي.
Le président il a montré que il est à la tête du Cameroun. Il est le capitaine conscient, il a fait des préoccupations.
Saïd Hamen wai tul Cameroonian bayad pa biya bandi da hewa da plar pa has power wulari che da dialog ghoxtana kade da. Da wai da dialog da urusta ba jamhur rais la khpal haga qudrat na kar wakhli cha asasu qanun war kade da. Da khalko ghoxtani ba umani av da qudrat la pre khudolo na da makha ba ډیره مهمه غوښتنه وکړه. هغه به دا وی چې کیمرون به یو سولایز او متحد هیواد وساتي چې هر څوک پکې په آرامۍ ژوند وکړي. د ملګرو ملتونو په قول د کیمرون په کورنۍ جنگ کې چې د انګریزي ژبې په سیمو کې روان دی څه باندې 2000 تنه وژل شوي. د ننه په هیواد کې 15,000 بې کوره شوي او څه باندې 50,000 کیمرونیان ناجیریا ته مهاجر شوي دي.
قدر منو اوریدون کولم لې ساره نه نیم ساته خبری پختو خبرونه په همدې زی پایت ورسیده مانه نشه تر دې شی ویم د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اوریده په لاندې شی بو کې د تاریخ خبرونه اوریدل هم مهیروي تر بیا هم خدای ملشه.